دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوري وال کاکړمو د دې خبرونې کوربه په سرکلې کوم په دې له شروع جوړي بیاست درنوردونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه تاسو ته مشال ریډیو اونیز خبرونه هم لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پختونخوا حکومت وای په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسینو مرکزونه زیاتوي. سپریم کورټ پر رحیم یار خان کې د هندوانو مندر بریت کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی، او چارواکي وای د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې. تفصیل د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس ویکسینو لپاره پوره انتظامات کړي دي.
ودري قبایلی ضلع د سيتي چاغي خپل ټارګټ مزيات کوي، سيتي چاغي خپل ټارګټ ترسيږي. یو دوه ډستریکو کې لکه مثلا شته خو اته موږ سپورټ ورکو ان شاء الله، نو دا به مر روان یو څو ورځې کې خپل ټارګټ به چیف کوي.
دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین شاوخوا 8.5 مرکزونه دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې د شمیرو تر مخه د اگست تر 8 په ټول ملک کې تر 3.35 کروڑ زیات کسان مکمل ویکسین شوي دي. په پاکستان کې په 1340 ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې 95 کسان مړ شوي. له دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 1,299 ته رسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وبپاڼې تر مخه تر نن سره د وبا له پیل راهیسې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,03,000 زیات شوی دی. په ملک کې په تېره یو ورځ کې د کورونا وایرس 4,240 مثبت کیسونه مخې ته راغلي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 9,95,000 زیات کسان بیرته رغېدلی هم دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون پر رحیم یار خان کې د هندوانو مندر بریت کې د ککړو کسانو په سم د سیتوګه د نیولو امر کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ دوه کسیزه جرګه کې پرون د رحیم یار خان د مندر پیښې از خود نوټیس اورېدنه وکړه. د اګست په 15 د پنجاب د رحیم یار خان په بونګ نومي کلی کې ځینو بلوګرو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. وزیر اعظم عمران خان په ګډون د ژوند له مختلفو برخو سره تعلق لرونکو د پیښې غندنه کړې. بلخوا پرون په قومي اسمبلی کې په متفقه قرارداد کې د پیښې غندنه وشوه. په قرارداد کې ویل شوي چې د پاکستان په آئین کې د اقلیتونو حقونو خوندي ساتل شامل دي، او هیچا ته اجازت نه ورکوي چې د لګکیو مذهبي ځایونو ته زیان ورسوي. پاکستان مسلم لیگ نون ویلي چې په برتانیا کې د خپل رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولي. د ګوند ویان د مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې نواز شریف د برتانیې کورنو چارو وزارت ته په طبي بنیادونو د شپږو میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو درخواست لیږلې وه، چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په بنیاد اګست په 15 رد کړ. هغې وویل د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړې. د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزه د نه غزولو فیصله هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه باید پاکستان ته ورشي او د خپلو مقدماتو دفاع وکړي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې. د ولایت یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه کنګ ولسوالۍ ونیولې چې د مرکز زرنج ښار 40 کیلومتره کې پرته ده. د دغه چارواکي په خبره په دغه مهال طالبانو 15 امنیتي ځواکونو ته مرګ جوب لاړولې. دغه چارواکي ویل چې ایران پرون د افغانستان پولیس ته نږدې د دې هیواد کډوالو ته یو کیمپ هم جوړ کړی دی. یو بل چارواکی هم چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ریډیو ته ویل پرون ماخام رئیس خلک څه کوي چې له زرنج خاروزی د لومړی ولایت ته چې مرکز یې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د امریکا پوځ او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو سازمان جی 7 د اګست په شپږمه په ایران تورو لګو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې په یو ټینکر د تیرې اونۍ په حمله کې لاس لري. د امریکا د پوځ مرکزي کمانډې ویل چې په بحیر عرب کې د مرسر سټریټ په نوم د تیلو په یو ټینکر د ډرون حملې شواهد یې راټول او معاینه کړي. په دغه برید کې یو برطانوي امنیتي ساتونکي او له رومانیا سره تعلق لرونکي د کښتۍ کپتان وژل شول. په بیان کې ویل شول چې د ماهرینو په خبره هغه بې پایلټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې. په انحال کې جی او هیوادونو په ټینکر د حمله غندنه کړې او دا یې غیر قانوني برید بللې. د برتانیې، کینیډا، فرانس، جرمنی، اټلی، جاپان او امریکا بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویل چې ټول شواهد د ایران طرف ته اشاره کوي، خو تهران په برید کې له لاس لرلو نه انکار کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له مليحه امیرزاده څخه اوریدل. او سمره زو د ریپورتونو پر لور، د خبر پښتونخوا د سیاحت محکمه وایي په صوبا کې د کورونا وایرس واکسینو لپاره په سپتمبر میاشت کې نور مرکزونه هم پرانیزي. د وخت په صوبا کې د کورونا وایرس واکسینو د مرکزونو شمیر او 850 دی. د سیاحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال رډي تول چې په صوبا کې له 40 لکو څخه زیات کسان واکسین شوي دي. د بداس حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار کمی ادارې له شمیرو سره سم د اگست تر 15 له 3.42 لکو زیات کسان واکسین شوي دي. نور تفصیل په دې اړه ګلای ازرا کوي.
د دې ویل چې موږ کارت بلاک کوو، دا کو کارت او وروسته دا ټول پروسس دا موږ انتقال او دا ټول مسله جوړېده نن دې د وجه مولاګو کنه.
دا غږ د پیښور په یکتوت سیمه کې د یو دکاندار وو چې نوموړي له هغې وروسته د کورونا وایرس واکسین لګولې چې حکومت د واکسین په اړه د پوهاوي کمپاین پیل کړ. د نورو اقداماتو ترڅنګ حکومت د هغه کسانو موبایل ټلیفون سیمونو د بندولو هم ویلي چې د واکسین لګولو انکار دي. رحمت الله وای واکسین لګولو وروسته یې اندېښنې ختم شوې.
دیو هم من لزور خو نور غلې کنه به دې د وجه مونږ ول نو دی باندې خلک تزاد خبرې کوي دا څوک سوې څوک سوې دغه وجه باندې څوک وي صحیح دی مونږ لګولې دی دا خبره کوله کنه په مونږ احساسر خو اعلان نه کړي. نو
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې په ټولو صوبه کې د کورونا وایرس واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د صحت محکمې کې د کووډ 19 ناروغي د سانګي مشر ډاکټر اکرام الله د اگست پر شپږمه مشال لټویل چې دا وخت په صوبې کې د کورونا وایرس واکسین شاوخوا 850 مرکزونه دي. نو موړ ویل چې په سپتمبر میاشت کې به د مرکزونو شمیر زرو ته زیات کړي. ډاکټر اکرام الله دا خبره هم وکړه چې په صوبې کې د کورونا وایرس واکسین لپاره موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ کړل شوی دي چې لری پروتو سیمو ته ورزي. د ویل قبایلی ضلع لپاره یې هم د کورونا وایرس واکسین لپاره پوره انتظامات کړي.
قبائلی علاقوں کی سینٹرلی کمی لگی پدی بانی دی چی آغازے کی دا نیٹ کوریج نشتا لمز دغلی نو آل تا موگا زیادہ تر موبائل ویکسینیشن کو مو خل دی چوز تا ویلی دی چاگی موبائل ٹیمون جوڑی او اغر علاقوں کی لیں انو زمونگا دستگی دی چی آگی تکم ٹارگیٹس مونگا ورکڑی دی گنا زمونگا ٹارگیٹ چی دی اغا 800,000 doses per day for the first doses. نو الحمدللہ ہے کہ زمونگا قدرے قبائلی ضلعے دسی دی چاہی خپل ٹارگٹ مزیاد کئی سیدی چاہی خپل ٹارگٹ ترسی گی یو دو ڈسٹرکو کے لگا مطلقشتا کو آئی تمونگا سپورٹ ورکو انشاءاللہ نو دا بمرا روان یو سو رزو کی اگر خپل ٹارگٹ بری چیف کئی.
دا کرونا وائرس دا واکسین پا آڑا دا ناسا مو معلومات و مخنیوی لپارا ہم حکومت اقدامات پورتا کری پا دیکھ دا سرکاری ملازمینو لپارا واکسین لگول لازمی گرزول شبی. دا پیخور یا اسودین کے مکرم خان وائی دا واکسین پا آڑا دا ناسا مو معلومات و مخنیوی لپاره پوهاوی ته ضرورت دی او د خپل هم واکسین لګوي.
منګه کوټ به ولي نن سبا کې پېښو چې واپس راغلو نو به د فطا من خوا سره ډیسپنسری د کنه د دینه به ولګو. دې لپاره ضروری ده چې سیادت لپاره خپل ځان د لپاره خیال وکي او د نورو خل انسانت خیال وکي. جی خالي دغه نه چې ټول انسانت خیال وکي دا چې دې لپاره دغه وشي دلته لیکچر وشي پرچال وشي نو ان شاء الله وبشي دا د خلکو شروع کړي زاده خیره.
د خبر پښتونخوا د حکومت له شمیرو سره سم په صوبه کې له 80 لکو زیات کسان واکسین شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار قامي ادارې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر شمیرو تر مخه د اگست تر 15 پوري په ټول هیواد کې 3.2 کروڑ زیات کسان واکسین شوي دي. تر دې مخکې د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر ویلول چې په یو ورځ کې تر 100 لکو زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس واکسین لګولو هدف یې ترلاسه کړی دی. په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون کې د کووډ 19 ناروغي د لیبارټری مشر ډاکټر یاسر یوسفزی وای د دې ناروغي مخنیوي او ختمولو لپاره واکسین ډیر زیات ضروری دی.
لکه تاسو نن اوس یو یانګ لکنا یانګ جنین تاسو کې د دې د سمال پاکس ته وای نو غوښته به پته هم نه ولې چې سمال پاکس داسې مرز چې ټول دنیا کې تباہی کړي وو او واکسین د وژنې ختم شو. پولیو داسې مرز چې دنیا کې ختمېدو ته ډیر نږدې دی او هم د واکسین د وژنې دی. نو کووډ ویکسین هم دا سټیټس په کوي موږ سره هسپتالونو دا پته لګي چې چا ویکسین کړي نو هغه خلکو ته کووډ هاسپټلایزیشن یعنی هسپتال کې داخلیدو شرح یا د کووډ د وجې نه مرګ شرح انتهایی زیات کم شوی دی. نو کووډ ویکسین ډیر زیات ضروری دی، ټول عوامو لپاره ضروری دی.
د پاکستان په څیر د نړۍ نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس واکسین لګول دوام لري. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د اګست تر شپږمې پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس واکسین 3.3 کروڑ خوراکونه ورکړل شوی دي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې کې شامل هیوادونو نیمایي آبادی واکسین شوی ده. د اروپایي کمیشن ویاندې ډانا سیپنټ د جولای اخري اونۍ کې ویلي ول چې په یورپ کې 200 میلیون کسان په مکمله توګه واکسین شوی دي. کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې موندل شوی و چې روسو بیا د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شو. د وایرس د مخنیوي لپاره په ملکی سطح حکومتونو بیلابیل ګامونه پورته کړي او په نړیواله کچه هوایی، ریل، سړک یا د سمندر له لارې سفري محدودیتونه هم لګول شوي دي.
ګولایا ستاسو ته رپورت وړاندې کاوه. د امن نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې په سیمه کې د امن د غوښتنې له کبله ورته دړکې او ګواښونه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د امن نېشنل ګوند د یو مشر عبیدالله قاسي مړی موندل شوی دی او په ملکنډ کې د ګوند پر یو بل غړي رازق جان اډوکیټ په یو وسلوال برید کې ټپي شوی دی. ملخوا حکومت وایي په سیمه کې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي او د بلوچستان او پنجاب پپوله د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کمیټې جوړوي. په دې اړه شاهین بنرای رپورت لري.
په داسې حال کې چې په سیمه کې د امنیت وضع اندېښنې راولاړې کړې دي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د دړکو او ګواښونو سره مخ دي. نوموړي د اګست په 4مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل داسې یوه ورځ نه تیریږي چې هغه ته ګواښونه نه کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه د مذهبي سغدریزو په نخه دی او د ګوند په غړیو یې بریدونه ترسره کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر سردار حسین بابکو ویل چې ریاست د هغوی د ګوند مشرانو او غړیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دمچانې ملاویږي او ټلیفونونه هم کیږي. هم دغه سې کاسي صاحب اغوا شو زمونږ د پارټای مشر او بیا لاش مونږ ته ملاو شو. اوس ملکن ډېر لکه رازق جان صاحب باندې حمله وشوه او دا ټول عمر مونږ خو هغه خلک یو چې مونږ د یوې یوې جلسې نه شپېته شپېته لاسونه پورته کړي دي، خو مونږ د امن خبره پرېښودې نه ده. جرم زمونږ دار چې مونږ د امن خبره کوو چې بای جمعتونه مروانوي، مدرسې مروانوي، پولونه مروانوي، ټارګېټ کیلینګ مکوي. حکومت په دې خبره پوه هم دی چې د عوامي نېشنل پارټۍ بیانیه چې دغه د امن ده. اوس مونږ په دې خبره نه پوهېږو چې دا حکومت دهشتګرد سره ولاړ دی که ولس سره ولاړ دی. د ولس خو مطالبه دا ده داون سره د تعلقات ضرور ولایي جنگونه دینی فسادونه دینی.
په پیښور کې د بچا خان مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2015 راهیسې تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند خواوشا زر غړي او مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي. په دوی کې د ډیرو بریدونو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. آیا په بلوچستان کې د ګوند یو مشر عبید الله قاسی وجنه او په ملکن کې د ګوند په یو مقامی مشر رازق جان اډوکیټ وسلوال برید په عوامي نېشنل ګوند د بریدونو یو بل پړاو دی؟ په دغه اړه په پیښور کې میشت خبریال او د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې ایډیټر اسماعیل خان وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او هدفي بریدونه ترسره کیږي، خو د عوامي نېشنل ګوند په غړیو د وروستیو بریدونو نه خو چا ذمواري قبوله کړې ده او نه داسې ثبوتونه رامنځته شوي چې ګنې عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا د وسلوالو ډلو په نخه دی. نوموړي په سیمه کې د امنیت په اړه نور وویل:
تاسو وګورئ نو زما خیال دی پرسه کال او د دې کال چې کوم عدد او شمار راغلی دی نو د هغې تر لاندې تقریبا 43% اضافه شوې ده په بریدونو کې او په حملو کې، او خاص کر د میاشت وري ملکه تاسو وګورئ نو نور هم په دې کې توندوالی راغلی دی. په خیبر کې اوسه پورې دا رنګ چې نه وشو، په خیبر کې هم داسې دوه درې پرله پسې په یو ورځ کې بریدونه شول. په شمالي کې خو لا روان اوس، په جنوبي وزیرستان کې هم ډېر په دغه سره بریدونه سټارټ شول. نو هغې نه معلومېږي داسې چې حالات خرابې ډسته روان دي.
عوامي نېشنل ګوند د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې که ریاست د دوی د غړیو حفاظت نشي کولی نو دوی به بیا خپل بندوبست کوي. په عین حال کې د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ضیا لانګو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د عبیدالله قاسي په وجنه کې ریاستي ادارې ککړي دي. نوموړي د زیارت په ورځ په کوچلاخ کې د عبیدالله قاسي د جنازې د مراسمو نه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې اغواکار به زر وپیژني او د قانون منګولو ته به وسپاري.
هم قاتلوں کو ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں.
لانگو وای چې موږ قاتلان په ګوته کړی دي او تراغو پر به ډیر زر ورسیږو. په څو ورځو کې به تاسو وګورئ چې دوی په ضد به ډیر غټ عملیات وسی او ستاسو د ټولو و مختبه حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره شي.
په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه مو د صوبې د اطلاعاتو د وزیر کامران بنگش سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. بل خو د اگست په شپږمه مرکزی حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په افغانستان کې د بدامنین وروستو بعد د پنجاب او بلوچستان په پولو باندې ځانګړې کمیټه فعالوي چې امنیت به یقیني کړي. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره به د ترهګرۍ ضد قومي پلان کې ځینې بدلونونه هم کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان مسلم لیگ نن ویلي چې په برتانیا کې د خپل رهبر او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت د اګست پر پنځم هلته د شپږو نورو میاشتو لپاره د نوموړي لخوا د ویزي غځولو درخواست رد کړ. نواز شریف د 2019 کال نومبر میاشتې راهیسې په برتانیا کې د علاج لپاره استوګندې. په نوموړي د درغلیو یو شمیر تورونه دي خو هغه دا ټول ردوي او تر شا یې سیاسي انګیزه ګڼي. په دې اړه نور حال د احمد شاه اعظمي پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نن ویاندی مریم اورنگزیب د اگست پر شپږمه په اسلام آباد کې به بیړنۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ګوند رهبر د برتانیې کورنۍ چار وزارت ته پر طبي بنیادونو د شپږ میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو لپاره درخواست لیږلی و چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په درلودلو سره د اگست پر پنځمه رد کړ.
میا نواز شریف د خپلې ویزې د غزیدلو لپاره درخواست جمع کړې وو. د برتانیې کورنیو چارو وزارت پر هغه اعتراضات وکړل او نوموړي ته ولیکل چې د دې اعتراضاتو د ځواب لپاره تاسو د آبادکاري جرګګۍ ته اپیل کولی شئ. د نواز شریف وکیلانو هغه اپیل جمع کړې دي تر څو چې دا قضیه د آبادکاري په محکمه کې روانه وي. تر هغه وخته د کورنیو چارو وزارت پریکړه غیر مؤثره ده او په برتانیا کې د نواز شریف قیام قانوني ګڼل کیږي.
بلخوا د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزې نه غځولو پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه باید پاکستان ته راسي او د خپل مقدماتو دفاع وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د اگست پر پنځمه لدې پریکړې سمدستي وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نواز شریف ناروغ نه و او په دروغ ویلو سره د برتانیې ویزه اخیستې وه.
پاکستانی ټولنی د پاکستان حکومت او د پاکستان ولس د برتانی له حکومت غوښتنه کوله چې تاسو داسې خلکو ته پناه مو ورکوي چې هغوی په لکونو او کروڑونو نه بلکې د اربونو روپیو په درغلیو کې ککړ وي.
فواد چودری زیاته کړی چې په برتانیا کې د پاکستان سفارت نواز شریف ته د سفر کول موقتی کاغذات جوړولای سي چې هغه پاکستان ته پراتک سره یو ځل بیا زنداني سي او پر ضد یې جوړ سو مقدمو ته مخامخ سي. خو د پاکستان مسلم لیگ نن مشران وایي چې رهبر اوس هم په برتانیا کې تر تداوی لاندې دی او نسی کولای چې په داسې حالاتو کې پاکستان ته سفر وکړي. د علاج په غرض تللی نواز شریف د 2019 کال نومبر میاشت راهیسې د برتانیې په سر ښار لندن کې اوسیږي. د برتانیې حکومت هغه ته هر شپږ میاشتې وروسته ویزه ورتمدیدوي. د نوموړي د پاکستانی پاسپورت موده د 2020 کال په فبروري میاشت کې پای ته ورسېده خو د پاکستان حکومت بل پاسپورت ور نه کړ او پر ځای د برتانیې له حکومت غوښتنه وکړه چې هغه دې له خپل هیواد څخه وشړي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر همایون خان وایي چې په عمومي توګه دا ډول قضیو کې اپیل منل کیږي.
زما په خیال کې دا اپیل عموما اکسپټ کیږي. دا د نارمل د جی رول دی یو خو ډیر وخت پہ لګي او نارملی دی په نون ریزیدنس او سنز او ویریس ریزنز دی کین سټل ډو اٹ.
ډاکټر همایون خان زیاتوي چې د ویزې منسوخېدلو په صورت کې نور هیوادونه هم له نواز شریف سره مرسته کولای شي لکه د پوینا یو وخت چې سعودي ورسره کړی و. د قانوني چار پوهانو په وینا نواز شریف په برتانیا کې د پناه اخیستو لار هم لري خو د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو بیا دا ګنګوسي رد کړي چې ګنی نواز شریف به په برتانیا کې سیاسي پناه واخلي. د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب د اگست پر شپږمه په خبري غونډه کې وویل چې نواز شریف په ګډون د ګوند د نور مشرانو پر ضد د درغلیو بې بنیاد مقدمه جوړیږي خو یو هم نه د ور باندې ثابته شوی. نموړي زیاته کړه چې کله د نواز شریف صحت ښه شي نو خپل به پاکستان ته راسي. نواز شریف د 2019 کال د نومبر پر 19 نیټه له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې لاهور های کورټ تر دې درې ورځې وړاندې هغه ته له هیواد بهر د درملنې کولو اجازه ورکړه. د نواز شریف صحت هغه وخت مخ پر خرابېدو او د ډاکټرانو یو سرکاري بورډ هم د دې تصدیق کړی وو. د لاهور های کورټ له پریکړې وړاندې اسلام آباد های کورټ هم د اکتوبر پر 9 پر طبي بنیادونو د هغه بوري ضمانت وکړ او د العزیزیا سټیل ملز په نوم یوه مقدمه کې د نواز شریف سزا د 2 اونیو لپاره وځنډول. په دې مقدمه کې د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال د ډسمبر پر 24 نواز شریف ته د 2 کلونو بند او جرمانې سزا ورولې وه. پر نواز شریف په پاکستان کې د درغلي یو شمېر تورونه دي. پاکستان سپریم کورټ په 2019 کال کې نواز شریف د پارلمان له څوکۍ نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. دا ډول نوموړي چې هغه وخت په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم پر چوکۍ ناست و له دندې لرې کړل سو. نواز شریف تل په درغلی کې د ککړتیا تور نه رد کړی دی. نوموړی تور پوری کوي چې د پر ضد جوړ شوي مقدمې سیاسي انګیزه لري او د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د عدالتونو پر ججانو د فشار له کبله هغه ته سزاوي اورول شوي دي، خو پوځ او استخباراتي ادارې له دې تورونو انکار کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت هم وایي چې هلته عدالتونه آزاد دي.
احمد شاه اعظمی د خیبر پښتونخوا د زمیندارانو سازمان وایي دوی د صوبی حکومت او متعلقه چارواکو سره په دې اړه څو واری خبرې کړې دي چې د صوبی زری ځکه دی په رهایشي سکیمونو او یا کاروباري مرکزونو کې نه بدلوي. په تیر څو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې ګڼ نوي رهایشي او کاروباري مرکزونه جوړ شوي دي چې پکې د مردان او سوات ضلع هم شامل دي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر وپاڼه ورکل شوې دي چې د دغې صوبې زرعي ځمکه سبان د 10 میلیونه ایکړه ده چې د صوبې د خالص کورنی پیداوار یا جی ډی پی د 10% نه زیاته برخه جوړوي او د دغې وپاڼې تر مخه د صوبې د 20% نه د زیاتو خلکو روزګار ورسره تړلې دي. خو د صوبې زمینداران او کاشکاران وایي په خیبر پختونخوا کې زرعي ځمکه په کمیدو او رهایشي او کاروباري ځایونه په زیاتېدو دي. د صوبې د زمینداران د سازمان انجمن کاشکار ران مشر نعمت شاه روغانی د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته ویل دوی دا مسله سو واره متعلقه حکومتي مشرانو سره شریکه کړی دا چې په دې اړه دی قانون سازي وکړي.
دلته اوسه تقریبا چې کومه قیمتي ځمکه دا وغه فصل کو غلې کو چکندر کو تماکو کو لو سبزی کو دي جوار کو غدم کو په ټول چې کوم د نټون شه پوسو دا کورنو بلډینګونه جوړي نو هغه دوه نتیجه زما خیال سره چې دی وخت تقریبا 50% زمونږ رغبه د دغه کوم دا د خیبر پښتونخوا
د سوات د مټي تحصیل د میونسپل انتظامی یو چارواکی رضا شاه د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته ویل په سوات کې په زرعي ځمکو د کورونو او ټاونشپ جوړولو بندیز لګول شوی نو ځکه خلک د سیند پر غاړه هم کورونه او یا مارکیټونه جوړوي. دا چې په یو علاقه کې د ټاونشپ جوړولو د سرکاري اجازت اخیستو سره طریقې کار وی او آیا واقعي هم زرعي ځمکه په رهایشي سکیمونو او یا د کاروباري مرکزونو په جوړولو کې استعماليږي په اړه د سواد پرمختګ د سرکاري ادارې یا د سواد ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسسټنټ ډایرکټر رحم سیب د اگست پر شپږم مشال ریډیو ته وویل رحم زیب دا هم وایي په 13 کلونو کې په صوبه کې داسې ګڼ کاروباري مرکزونه او رهایشي علاقې جوړې شوې دي چې زیاتره پکې دوی غیر قانوني ګرځولې دي. بلخوا د مردان د ډیولپمنټ اتارټي یو چارواکي ولایت خان د اګست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې داسې سکیمونو او منصوبو مخه ونیسي چې پکې زرعی ځمکې په رهایشي ځایونو کې بدلېږي.
پرایویټ فارم کې چې دا په زیاتې دوه او سرکاري زموږ ټاون چې کوم نه چون کې په نامه له طرفه بیل نه پینو دا خو په موږ کې ځړ په ځړ دی او پرایویټ ټاون نه ځې په جوړیږي ډېر جوړیږي مرکزونه ټاون
د خیبر پختونخوا اتیا فیصد آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسېږي. دا چې د آبادی زیاتېدل هم د زرعی ځمکو په رهایشي یا کاروباري ځایونو کې د بدلېدو یو وجه ده. په اړه د سوات د ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسیسټنټ ډایرکټر رحم سیف وایي د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر ویب پاڼه د ورکل شوو معلوماتو له مخې د صوبې د سباندې 14 میلیونه اکړه زرعی ځمکې 2% ځنګلات جوړوي او پر 23.90% فصلونه کرلی شي.
د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال پرون په کابل کې وژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه وژنه تایید کړه او وسلوالو طالبانی ذمواري یې قبول کړې ده. مینپال پرون د جمعې د لمانځه پر وخت له یو ځایي جمعه سره نږدې په ډزو وژل سو. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د افغان حکومت ته رسنو د مرکز مشر دوا خان مینپال پروند کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی رسنو ته پاستولی پیغام کې ویل چې وسلوالو مخالفینو دوا خان مینپال د جمعې د مانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جمعات ته سیرمه په ډزو وژل دي. خاغلی سانگزی ویل له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو ترهګرو نن یو وار بیا په یو بوستیلانه عمل لاس پورې کړ او پر وطن مین یو مبارز ځوان چې د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې ولاړ وو د حکومت تر رسنو د مرکز مسؤول دوا خان مینپال د جمعې د مانځه پر مهال د کابل ښار د اوومې ناحیې اړوند سیمه کې وژلو. خاغلی سانگزی دا نه دی ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو د مینپال د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته په استولي پیغام کې ویلي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. دوا خان مینپال څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنو د مرکز مشر ټاکل شوی و. له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویان وو. خاغلی مینپال د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې له دندې استعفا ورکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسی جرګې چوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د څو کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس پاتې شوی. خاغلی مینپال د غشان په سویلي ولایتونو کې د آزادی ریډیو د خبریالۍ دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. د مینپال یو نږدې ملګري نثار صالح وویل چې هغه د امن لپاره کار کول او د سولې پیغام یې رسول غوښتل.
داغلی مینپال د دې وطن له هر لویش سره د دې وطن د انسان لپاره یې همیشه د شی ورځ توقو کوله. هغه نه دا شی واز د شاعر وی لیکوال او څو ډیر روشن فکر انسان او مرګي په کورنۍ کې هغه د انسان اصول ازادي ته ډیر احترام کوي. مینپال صاحب خپل فلسطینی ازادي باندې ایمان او باور درلودي. ولا من اولادونه تر شا پاتې ټول د ځامن درې لونې مجموعه کې د وطن بحثونه کوله. همیشه کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي. د خلکو سره ډیالوګ وسي. یوې غریبې کورنۍ سړی و خپل کور نه درلودې. باندې کاسې چار کې د کرایې په کور کې اوسېدی.
خاغلی مینپال څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې په جواب کې ویلیو چې د وسلوالو هدف د خلکو يرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي باید یره ترېونه لري. په افغانستان کې د نن او په کابل کې د امریکا سفارت د مینپال وژنه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت شاز دفیر راس ویلسن په خپل ټویټر لیکلی چې دا طالبانو لخوا د مینپال په وژل کېدو سخت خواشینی شوی. د عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحې عالی شورا له لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلی چې دغه بوستیلانه او ترهګره حمله په کلک ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په خاغلی مینپال د مرګونې حمله غندلې او په خپل فیسبوک کې لیکلي چې شهید مینپال مبارز قلموال، فرهنګ پال، تکړه لیکوال، شاعر، ښه ژورنالیست و، نهایت با شخصیت وطن پال او د حساب سړی و. مرګ یې ډېر خواشینی کړی. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیا الحق امرخیل په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. ګڼو نورو افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان یې مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني قدرونه ونه وژني.
مشال رډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې دي. ملیحا امرزاده د خبرونو لنډیز ورپسې وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس ویکسینو لپاره پوره انتظامات کړي. دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین شاوخوا 850 مرکزونه دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون په رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې د ککړو کسانو په سمدستي توګه د نیولو امر کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګه کې پرون د رحیم خان د مندر پیخې از خود نوټیس اوریدنه کړې. د اگست په 15 رحیم یار خان په بونګ نومي کلي کې ځینو بلوګرو د هندوانو په مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. پرون په قومي اسمبلی کې په یو متفقه قرارداد کې د پیخې غندنه وشوه. پاکستان مسلم لیگ نون ویلی په برتانیا کې د خپل رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولي. د ګوند ویانې مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې نواز شریف د برتانیا کورنو چارو وزارت ته په طبي بنیادونو د شپږو میاشتو لپاره د ویزې غزولو درخواست لیږلی و چې هغوی د اعتراضاتو په بنیاد رد کړ. هغې وویل د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړی دی. چارواکي وایي د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی. د ولایت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه کنګ ولسوالۍ ونیوله چې د مرکز زرنج ښار په 40 کیلومتره کې پرته ده. د دغه چارواکي په خبره پر دغه مهال طالبانو 15 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. دا لومړی ولایت دی چې مرکز یې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېږي. او د امریکا پوځ او د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو سازمان G7 پرون په ایران تور لګو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې په یو ټینکر د تیرې اونۍ په حمله کې لاس لري. خو تهران په برید کې له لاس لرلو نه انکار کوي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوو. اوس هم تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه د کرشی پر غاړه په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربه شاهین بنیری دی.
د کرشی پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بونیری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. وردونکو تاسو ته معلومه ده چې په دغه خبرونه کې مونږه د افغانستان پاکستان د پولي دوړ اړخت چې کوم لسونه دي د غي په روزانه ژوند اقتصاد سیاست کلتور او وغیرہ په ورپی خو ستونزو چیلنجونو باندې خبره کوو. مونږ چې د افغانستان د امنیت خبره کوو نو په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د وتلو نو وروسته راپورونه داسې راځي چې د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي، د تشدد پیښې ډېرې شوې دي او د هغې په نتیجه کې دواړه طرف ته تګ را تګ د عامو ولسونو تګ را تګ دی او هغه بیا د کاروبار او سوداګرۍ د پاره د انسانانو او د ګاډو تګ را تګ دغه تر ډېره حده پورې اغېزمن شوی دی. په قبایلی ضلعو کې بلوچستان کې چې څومره پښتانه اوسیږي، پښتانه قبیلې اوسیږي، د دې د ژوند یا د اقتصادي ژوند ډیر لوی اډانه ډیر لوی انحصار چې دغه په دې کاروبار باندې د سخدا لارې د تیری مودې د بدامنۍ او د دواړو هیوادونو ترمنز د زنو سیاسي اختلافونو او امنیت د وجو تړلې پاتې شوې دي. اوس بیا د امنیت وزلا په خرابېدو ده. نو په دا حال کې د کاروبار څه صورت حال دی، انسانان چې راځي بیا طالب علمان دي دواړه طرف ته، د افغانستان طالب علمان په پاکستان کې زده کړې کوي، د پاکستان طالب علمان په افغانستان کې زده کړې کوي، دا غي ژوند هم اغیزمن شوی دی. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. مسله دی خبرونه کې د پاکستان د فیډریشن چیمبر اف فیډریشن اف کامرس اینڈ انډستری دا غي مشر دی دارو خان چکزی صاحب غره سره برخه خلی. چکزی صاحب تاسو ستړي مو شوی؟ هم په خیر. سلام
صاحب، بونری صاحب، تاسو
ټول ملګرو ته سلام. ډېر مهرباني جی تاسو وخت وست مو سره خبرې کوي. مونږ سره د خبرونه کې د اغز د کوونکو پاستازي توپ باندې چې غد افغانستان راغلي دي، د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. شریف الله مومن، ډاکټر شریف الله مومن چې د پډاو میډیکل کالج کې زده کوونکو د سره خبرې کوي. مومن صاحب تاسو ستړي مو شوی؟ هم په خیر.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ډیره مننه زړګیا ستاسو هر کلی و دریم زموږ سره ستار صاحب دی چې د افغانستان سره تړاو لري او د کاروبار کوي د کاروباري دی. نو ستار صاحب تاسو تم ستړي مشوي امنیت حالت خراب دی نورم خراب شوی دی د کاروبار سره صورت حال دی
د پاکستان او د افغانستان ترمن څه کم کاروبار دی دا د تیر پنځو شپږو کالو ته هر وخت دی د کال په کال چې کم د دې مجرغه فګرز ګورو نو هغه په چټه دور روان
خجی
دا وخت چې کم د تیر میاشتې یا د یو نیم دوه میاشتې کم حالات دی دا د سدي چې به ډیر زیات دوه د شالات وای چې غیر یقیني صورتحال دي. یو تاجر کمال د پاکستان د لارې افغانستان ته لیږي نو د ډیر مجبورۍ نه لیږي ځکه چې حالات هلته چې دي هیڅ معلوم نه دي او دا هغه ځای چې کوم معلوم نه دي هغه بغیر ضرورت کوشش دا کوي چې بس دا ځای سره راولیږي. نو په داسې حالاتو کې تاجر ته ډیر سخت نقصان دي. تاجر چې دي هغه په دوارو حالاتو کې کچیر د مال ډیمانډ نه وي او د مال خرڅي هغه هم د پارزانه به خرڅي او که د مال ډیمانډ وي او د نشور سوال یې په باندې هم د نقصان ده. مجموعي تور څه ده دا ټیم تاجر څه ده ډیر زیات په تشویش کې هم ده او تجارت څه دي هغه ډېر ښه تسلم دي.
اسګنی صاحب دا تم لګو وای دا سره پورنه دي چې د دې پولی نه اخوا کنټینر ووري گاډي ووري نو غدو زینو کې ټیکسونه ورکي یو هو وسلوالو ډرولا اوس ټیکسونه ورکي بیا چې خارون تور نه نوځي نو افغان حکومت لې ورکي دا خبره تر کومه حد صحیح ده؟
بالکل دا خو صحیح خبره ده. په دې خوشک نشته دا د دې نه مخکې چې کوم کنټینر به د ایران د لارې راتلو کندهار ته نو په لارې به د تجارانو چې دي چې په کومو ځایو کې د طالبانو راتېرېدو نو هغې ته به خامخا پیسې ورکولې. اوس خو باقاعده چې دا د طالبانو په بنده کې خپله په شلو صفو کې یو لایه خپله چې دا هغه خپره کړله خپلو ټولو تجارانو ته چې تاسو د هر یو آیټم په سر باندې به دومره پیسې چې دي تاسو جمع کوي او بیا د هغې نه پس چې کوم مالونه کندهار ته ځي هغه بیا د افغان ګورمنټ ته دي داری ټیکس هم ورکي. طالبان د موټر په سر باندې چې دي شل زره کندهار پنځه زره کندهار ډېر زره کندهار خو اصل خبره دا ده چې امن چې راشي د امن ضرورت دی. دلته خصوصا چې کوم د سپین بولدک لار ده په دې باندې دا وخت چې دي مطلب ډېر زیات د امن ضرورت دی ځکه چې د تاجر چې دي هغه د دواړو سره مخامخ دي.
ستار ته زما آواز اوري؟ تاسو دا سګزی صاحب خبرې مو اورېدې د دې طرفه چې مالونه زیاده کوم مسلو یا ستونزو سره مخ دي د هغه طرفه څه صورت حال نن سبا کم کم مالونه را روان دي د افغانستان او پاکستان ته او چرازی نو په لار باندې د کوم ننګونو یا خندونو سره مخ دي؟
ګورې چې دې طرف نه خو میوه او اوس وخت کې د خربوزې او د افغانګورو مطلب چې سیزن دی نو دې طرف نه دا روان دي اور سره زیات تر د نور انډین کاسمیټکس یو شیبل شه روان دي. موږ چې کوم وته نیمه مالونه مو طرف سره روان دي نو هم د ستونزو سره مخ دي. لکه چې کوم مالونه ایران نه راځي جلال آباد ته یا کابل ته نو هغه د په دې باندې طالبانو لخپل پاتچی ور کړی چې دا ټیم ماته یو موټر راځي د چاغه سره دریو طالبانو دریو کمانډانانو پاتچی چاغه یو انجیزر افغانې را بل نظر افغانې را بل انجیزر افغانې را دا طالبانو ټیکس نه یو مطلب دا چې د پدې بیا نورم ګاډي اکثر جګړې نو لپاره چې شل وزیم ګاډي لیپ شي دا کندهار طرف ته اوس مطلب چې حالات لګنه ډیر خراب دي اکثر مالونه خراب دي دا ته ورځ شو کې دا خو ایکسپایرین راځي په کې ګرمې موسم دی
نو اوس تاسو ته توان خو نه اوري د لکه د دې حالاتو د وجې ګاډي خو بند نه دي
ډیر تاوان سره مخ شو. موږ د تورخم پولی په بندي سره او دلته چې کوم حالات ورځ پر ورځ خرابږي ډیر زیات تجارتي طبقه بالکل بس کاروبار د نش برابر پاتې وي.
ډاکټر صاحب سلامونه ستړي مشي په خیر.
وعلیکم السلام څنګه بلره
ډیر مننه ډیر مننه. موږ خو د کاروبار خبره وکړي خو د انسانانو د ولسونو خبره هم کوو او د زدکونکو خبره کوو. دواړه طرف ته طالب المان دي او غد دي لارو د تړل کېدو سره اکثر د ستونزو سره مخ شي بلکې دغه مستقبل له خطرې سره مخ شي. امتحانونه یې ټیسټونه یې ډیره خبري نو تر ته د خپل زدکونکو د ستونزو پاړه وای چې تاسو تګ را تک سمره غزمن شوي
زته بدن راوي مې چې نن یو څلور مې سم کې کولا یو کووډ وایر مې او د الکان کورو تاسو د پاره لاړ نو ال تک ټول ماتلو چې مو هغه صاحب څنګه چې صاحب مو دل پرتي یو وخت ما ماتلو نه لري چې یو وی اسکالرشپ پر راځي یو داسې وی چې لکه پرایویټ چا په پاکستان کې پدته نه وي هغه اسکالرشپ ما چې یو کوم دی موږ استاد ولو ته او چې چې په برکت باندې چې هغه کډیر یو څه د غوښتنې په باندې کار او کار په بدري مې څه هغه ټول ما چې دې فراغ له اوک البته دا چې نن او دا دور دې دا چې ډیر زیات د غره تر راځي او مې چې نه راځي ټول انداز وایي چې موږ د پرایویټ ما چې کوم دی اپ واځي فاصول یعنی پاکستانی جکن دی دلتا کے پارٹی افغانانا تا پا یعنی افغانستان کے پارٹی دی دلتا کے دو پر درسون انتی دی کن رشپاگ میں اسے ہوشو لی کسیل انتی را دی دا تی یعنی ماتلین انما کر دا گاو پر کنٹے پر پیچی آگا دا انتیل دا پار دی چیز جمع پیش کل اوگو میں چی رات لیا اوگو دا اوگو چلو بسفارت ترم کنٹے کل بی بارا کیا اوگو موتا ہو چی تاسل انتظار ہوتا ہے او ما خپل څه پاره تر کنټ کړه د دانګې د خاطر باندې چې ردیو یو دغه د لاغو څه سول شي څه تعالی په ان شاء الله دغه روانه د خدا له او څه کوي یو څه دغه ته خلیره چې د دې په لستانه شي چې ما ته دې ان شاء الله غوښتل راغله
تا وې چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د پاکستان شپږ سو افغانانو ته سکالرشپ ورکړې وي وظیفه ورکړې وي
هغه دا چې و چې هر کال مو اساسه ما سې چې کوم دې دا اساس ون سو ماتین ار کالی راضی دی کہ مختلف فیلڈ کے راضی میڈیکل کے 90 یا 100 کا میڈیکل کے نیو فیلڈ کے راضی اگا ماتین کی کوم دنن اخر کو بنزم اورت بانی او کوم جیل سمسٹر دا پار واغ لو او وس من کرنٹین ختم شو ترون کرنٹین ختم شو نن دا او اولنی کلاس نو کوم جیل سمسٹر اگا دو دو پارا 45 ڈیز دا وی 45 ڈیز بعد او دا پارا کوم جیل سمسٹر یا گے نا پال دو یو دل امتحان اور کئی اب اگین آباد ابو بھی یونیورسٹی کا کم نکل کی گئی آگا ماسلین کی کم پرائیویٹ ہوئی آگا بہت 2000 اسٹوڈنٹ کی کم دیا گیا اسم افغانستان کی سار دی اور آگا راستہ کی اس چاسی سے انکام نشتا فی الحال نہ چاہیے سم ہونا کرو
سکزی صاحب تاسو خو د پاکستان چې کوم کاروبار فیډریشن دی یا د صنعت فیډریشن دی دغه مشریم کړي دا د پالیسونم خبر یې د بدمنه حالاتو نم خبر یې د دې ستونزو د کاروبار د دې حواري سم کې دي ځکه چې دا جګړه د بدمنی د قصې خو روان دي اوس دې کې لار سک کې دي چې د خلک خپل کاروبار جاری وساتي
منیر صاحب پرکار خدا د چې دواړه حکومتونه ورته طالبان کل هم د دې ناشې کې په کار خدا د چې په دې کې علاقه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اپټا اګریمنت کې دی نو د دواړو طرفو په دې کې د تجارتونو نمائندگان هم ناشته
خو
اوس په کار دا د چکم د دې ترمنځ چې کوم په دوها کې یا په بل ځای کې په بل ځای کې یو کانفرنس کیږي په کار دا د چې د تجارتونو د دې یو نظر هم پکې شامل وي او د دې سره سره په کار دا د چې د تجارتونو سره د دې ټول چیلنج دی هغه بیل دی ځکه یو تاجر مجبور دی چې هغه پاکستان ته راځي کار افغانستان حکومت هغه ته پکړه ګوري
بخنه غواړو د سګزي صاحب د ټلیفون لیکه حقیقت شوا موږ بخپل خبرونه له دوام ورکو موږ سره ستار صاحب دی افغان سوداګر دی موږ سره شریف الله مومن دی د تیبز دکړی کی په ډاو میډیکل کالج کې موږ سره با واحد شنواره راځي چې دا کسٹم کلیر ایجنټ دی په تورخم باندې او ډاکټر غلام سمد چې دی دا د اقتصادي چارو په دی د کاروبار په چارو باندې سیړن کړی دی خبرې باورو کم نقصان رسی کاروباریان د کمو چیلنجونو ننګونو سره مخ دی په دغه اړه باندې زموږ همکار احمد شاه زمي د کاروباریانو سره د فیډریشن د خلکو سره او چارواکو سره خبرې کړې دي دا رپورټ جوړ کړی دی نو ستار او مومن صاحب دا راپور اورو بیا راځو خبرونه پوړاندې بوس
د چمن د تجارتي خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړی دي نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلیدونکو تجارتي موټرانو باندې لایحه یا محصول یې شیدي
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 2000 7000 10000 لک یا دا شی مطلب خپل لایا یې شه دا هغه دی خپل محصول په نامه باندې اخی بیا چې کندار ته وځ کندار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي
شاوخوا دویونی وړاندې چې کله د جولای پر 14 طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لار د سوداګری په ګډون د هر ډول تاګ راتګ لپاره وتړل شو دغه لار د جولای پر 15 ولسمه او بیا ورسته د جولای پر 22 د ولسی تاګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر زیراځي خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26مه د چمن سپین بولدکلار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستله، چې په هغه ورځ په بیلابیل توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل. دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانسته وي. د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بلخوا په داورستیو کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو لکبله د لاري له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخ مخول. د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د څو ورځو پر لپسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لاره د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي. د چمن د تجارتي خونی په خوانی مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچي څخه د چمن لاري د یو سل شل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاري هر ورځ په بیلابیل توکو بار له 2500 څخه تر 3000 پورې ټرکونه اوړي را اوړي.
د پاکستان د لاري ګورجی یا بورا یا شره یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي، خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه د افغانستان ته ځي، یا د افغانستان د خواڅ چې کوم نوده میوه ده، وچه میوه ده، جړی بوټي یعنی نور د ائټمنس په افغانستان کې کرل سوی یا کرل کیږي هغه راځي.
وسوال طالبان په داورستیو کې تر سپین بولدک کوړان دي له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل. د افغانستان سرحدي سیمه هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دي. د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دي.
حکومت ته موږ ګان کې نه لرو چې موږ وای چې موږ دوه ځای محصول وکړو.
د لارو بندیدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کندهار ولایت د ګمرک مشر صفت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل. نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درامداتو پروسه روانه ده، خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لارې خپل صادرات یا برامدات راتلونکي ونې پیل کړي.
موږ د مشروع حکومت پس مکلف یو قانون تطبیق او هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختلفي عمل او تطبیق کوو. مقیمت گزاری حتی آنلاین ده، مقاسی کودا ستم ده، ټول مرکزی ستم ده، سه هر موټر راځي، هر جنس راځي، هغه په سیستم کې چې کودا ستم کې داخلي کې پیسې ټول په بانکونو کې کېږي، تعرفه ټول آنلاین ده، هغه نقدي پیسې یو افغاني حکومت کې ناخستل کېږي.
د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې پښپښ بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوالو طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لویدل ورسته د حکومت اواید د میاشت پر سر لشاوخه و نیم عرب افغاني وسخه نیمایي ته راټیټ شوی دی. کڅم وسوال طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو په چمن کې ناست پاکستانی چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه څه ویلو ډاډه کوي. خو په چمن کې میشتي ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 9 مشال رادیو ته وویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي، بلکې د په خبره له کندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 9 چمن ته راوښتل چې پاکستانی چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست. د پاکستان د اوایدو مرکزی ادارې ل راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو، چې د 2014 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی.
زموږ همکار احمد شاه زمیو چې تفصیلی راپور راکاو دوړ طرف ته کاروبار سوداګری او د خلکو تور پیښتون دي. دا وخت زموږ سره تاسو ستار صاحب دی، افغان سوداګر دی، موسر شریف الله مومند دی. ستار صاحب، تاسو د احمد شاه زمیر راپور ووري دا څه تبصره کوي په دې باندې او څه د حل لارې نه په دې حالاتو کې؟
بنیر صاحب، بس حل لارې دا چې لږ د افغان او پاکستان دواړو طرف ته حکومتونه لږې اسانتیاوې پیدا کړي، نو بیروزګاري خلکو به لږ هغه شته تاوانونه هم برابر شي، مطلب چې دا روزګار هم لږ بچ پاتې شي. خو که پوزیشن دغه سي چې یو طرف ته افغانستان حکومت زیاتی کا، بل طرف ته پاکستان حکومت زیاتی کا، او مطلب دا چې بیا درېم حکومت طالبان پای کا ناروا ټیکسونه اخلي، نو دا کاروبار بالکل په ختمېدو دی. ځکه چې موږ په کابل، جلال آباد، کندهار، ویرات کې زیات تر تجاران شپ شو لاړ تو ایران طرف ته لاړ تو ترکی طرف ته لاړ نه پاتې کیږي
ته خپلم وای چې ته ایران سره اوس منډه تر دی وای چې کاروباری هلې ځلې شروع کی نو د ایران سره به بیا څنګه کاروبار کې یعنی هغه ته دومره ګټه کوي کوم چې پاکستان سره کاروبار دستا
بالکل بالکل ایران نه مونږ ډیر پاسانه مانی په یورس کې اتلایم شم په یورس کې زرات لایم شم چې حالات دلته طالبانو خوانه خشي کنه ایران مالونه مونږ ته ډیر ګټه ور دی هغه مونږ ته ډیر فائدہ مونږ ډیر پاسانه مانی مونږ وړه راوړې شو لکه څنګه بچي مخ کې مونږ پاکستان نه مالونه راوړ نو دغه څه اوس ایران نه راوړې شو
مونږ سره ډاکټر غلام سمت صاحب د ټلیفون په کرخه دی ډاکټر صاحب د پدې سیمه کې چې کوم اقتصاد دی یا اکونومي دی یا کاروبار دی په غی باندې نظر لري په دغه اړه باندې سړنه کوي په اسلام آباد کې د سړنیز مرکز سره ډاکټر صاحب تاسو ستوري مو شوې په خیر
ډیر مننه شاهین صاحب خوشاله او آباد اوسئ
ډیر مننه تاسو د وخت مونږ باس کو جی د دې سوداګرۍ تجارت په موضوع باندې او دوړ طرف ته سوداګر دا وی چې یو خدا د چې د حالت امن خراب دی بدمنی دا دوی مدار چې دوړ حکومتونو طرف نه داسې قوانین داسې شرایط عملی کیږي چې دغه په نتیجه کې کاروبار ته ډیر نقصان رسی تاسو په دې موجوده صورتحال کې د پاکستان افغانستان چې د کاروبار کم پروسپیکټس دي د دې چې کم راتلون کې د کوم مستقبل د نوغې ته څنګه ګوره
دوه شی زونه شاین سیب د بزنس کمیونټي د لپاره ډیر زیاته معنی لري یو ته انسرټنټي وای او یو ته ریسک وای انفورچونټلی سمره چې دا بزنس کمیونټي د شاین سیب د لپاره ریسک دومره نه میټر کوي ولې چې ریسک ته پته ده ته معلومول شي تیغه کلکولیټ کول شي او انسرټنټي کله چې داسې حالات کې تا ته ډو څه پته نه لګي د بزنس کمیونټي د پر دا ډیر زیاته مهمه او لازمی شېره او دا انسرټنټي دا چې دا د ملک بزنس کمیونټي ډیر مایوس کوي دا کم چې حالات روان دي د افغانستان دا د دې شاین سیب چې کوم لینک کوي تاسو نو دا انسرټنټي طرف ته روان دي
انسرټنټي مطلب دا دی چې بی یقیني بی باوري
بالکل بی یقیني ډیر مننه شاین سیب نو بیا کینی روانه دا هغه باره کې چې کوم دی نه یو خاص پالیسی یو مر جوړول شي نه یو بزنس تجارت لپاره چې کوم یو انویسټر یا چې کوم سوچ لري هغه نشي ساتل نو د دغه موضوع سره اوس تاسو ته وایم چې انسه اوس ریسنتلی زمونږ چې کوم بی سی پی چې کوم دی لکه بزنس کلاسینګ پوینټس چې کوم دی په هغه باندې یو خو د ګورنمنت ټیکسیشن دی چې هغه خلیت کوي او ست داسې خبرې مولا مخه تراغلې چې طالبانو یا چې کوم مسال دکې چارو خلک چې کوم راغله دي هغه غا ټیکسس چې کوم دینو سی واخړلو نو بیا هم د بزنس روم کمیونټي وا هغه چې کوم دې الډي اور ټیکس او ټیکسونه به ورکولم اوس په د پاسه دې نو ټیکسونه ولاګولو نو دغه وجه نه اگین بیا چې کوم دینو بزنس کمیونټي چې کوم دینو هغه مایوس ده زه دغه وامه چې کومنګ تاسو وګورئ د ملک د پاکستان حالات او او بیا خاص کر زمونږ د پښتونخوا حالات او نو مونږ ریسنتلی د ملک حالات هم دا وکړل چې د افغانستان د حالات او ډایرکټ اثر زمونږ په ملک باندې په اکنامکس باندې شروع شوه دی او تاسو که د فارن بانډ کې چې کوم انویسټمنټ او هغه جی راغوزار شوه دی زمونږ کرنسی او ډیوالویشن طرف ته چې کوم دی روانه شوه ده او فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې چې کومه بیا کینی وږي هغه په وجه باندې هغه هم کم شوه دی او د پښتونخوا د فارادي شاین صاحب په اخیری خبره کوم نقصان مو سره غټ داري چې اوس د کم زمونږ د انډستریلایزیشن پالیسی چې کوم پښتونخوا حکومت لانچ کړی و نو هغه بنیادی چې کوم بنیاد دی چې هغه د افغانستان کې امن دی که دغه امن نه وي نو زموږ سنټرل ایشیا سره افغانستان سره او په دې سره ټول ملکونو سره تجارت پاسیبل نه دی
ها اوس دې چې موږ تاسو وایي چې تجارت پاسیبل نه دی دلته زموږ سره په گاوند کې چین یو ډیر لوی ملک ته کاروباری ملک ته او هغه دغلته د سی پیک په نوم باندې غټه منصوبه روانه کړې ده نظر دام دی چې د افغانستان د لارې د سنټرل ایشیا ته او مرکزی اسیا ته خپل سامانونه یوسي نو د چین فیکټر پکې بیا څنګه دی آیا هغه صدا سي کردار ادا کولی شي چې قراری راشي او کاروبار وده وکړي
د چین ډیر غټ فیکټر دی که پولیټیکل تاسو وګورئ کنه ته د چین انټرونشن راشي جی او امن راوستي شو چین خدا خو ډیر جی غټ فیکټر دی په اکنامکس اړه باندې هم د چین ډیر غټ رول لري او موږ سره جی مسله چې کوم بنیادی د سی پیک په اعلی افیکټوي د سی پیک رول په اعلی موږ ته په ظاهر باندې ښکاری چې کله جی په افغانستان کې عملی مسله جی موږ سره دا ده کنه چې زه د پاکستان د پښتونخوا خبره وکم نو اوس ریسنتلی یو پایلټ چې کوم دی زمونږ کارګو تللی و ازبکستان ته هغه د افغانستان په تروجی تللی و اوس اله به دا سی پیک افیکټیو کیږي چې کله په افغانستان کې تاسو سره جی امن راشي ادروایز سی پیک وداؤٹ افغانستان او وداؤٹ سنٹرل ایشیا جی پاکستان ته بلګه فائدہ ورکي اگر ډیره فائدہ چې کم دا چې کم انګلیش کې ملٹی پلائر افیکٹ وای دی اگر چې موږ نشو حاصلول سو پوره چې پدې ځای کې امن نه راغله
ستار کتا ته پرس کده پاکستان لار بندي نو تاسو سره د ایران نه علاوه نور کوم ملکونو سره د کاروبار مقیش ته د افغانستان نشي تکول شي
بالکل میرے سے وشتا خو خبر ادا کی دیا لگی گرانی شتا لگ سکمم دیر لگی کنا نو دا ایزی کنی دی کو ترمان کی شی دیا لگا مخصمان کو پاکستان سر ادا تو بیت پاسانا بطور رات دی اگر نباد نو سر دویم اپشن ایران دے کنا نو بل تا تا دی کستان تم دی راجی من دیر مرگی بل کستان تم دی کازی کستان تم دی کنا فرمسی دی اخبر شرائط و امیگریشن او دا غم تلے جالی کنی
موږ سره جی د تورخم د پولی نا واحد شینواری دی د کسٹم کلیر ایجنٹ ته واحد شینواری صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو ته ستړي مشوي
ډیر مننه ډیر مننه ډیر خوشاله او سې چې تاسو ته وخت وېست نو شینواری صاحب لګوم خبر کګنه څنګه کاروبار څنګه دی ته کسٹم کلیر ایجنٹ ته ستا مخ ته به لارې تیریږي کنټینر به تیریږي سامانونه به تیریږي نو څه صورتحال دی
بزخو کو مخکینا نظر وچو مخکی وخت باندې ماضی باندې تیر شوی وخت باندې هغه خو بس هغه خو وس تقریبا 40% هم څه نه دی پاتې کنا
40% هم نه دی پاتې
څنګه مخکی کوش هیڅ هم نه دی پاتې کنا اوس ومونږ دا هیللرو دواړو هیوادونو نه دواړو چارواکو نه چیرې داسې یو پالیسي جوړی کا داسې پروګرام جوړ کا چې هغه تجارت هغه حل ځنې په موږ طریقه باندې روان شي دې لپاره زه دواړو نه ګیله کوم چې یې دواړه هیوا دونم چې کوم چارواکي دي چې تجارت سره کوم منسلک خلک لري ترلی شي خلک لري هغه نه سوق پښتنه نه هغه نه سوق مشوره نه اخلي هغه کلیرینګ ایجنټان دي هغه چې کوم کنه په پاکستان کې سوداګر دي
نو
دې وجینا مایوسی ده په کلیرینګ ایجنټانو کې په تجارانو کې
48
غنټه کې کراچۍ نه ګوره په 48 غنټه کې په 35 غنټه کې کراچۍ نه یو ګاډی را روان شي غته خان ته افغانستان ته انټر کېدای شي نو ډیره لنډه لار ده نو موږ پاکستان چارواکو ته دا سوال دی دا مطلب دا موږ ته ریکویسټ کړو چې که تاسو لوګا اسانتیا جوړ کړه خاص کر د بزنس کمیونټي خلکو سره افغانستان نو ان شاء الله چې دا پاکستان مصنوعات چې کوم دي پیداوار چې کوم دي دا خلک په افغانستان کې خوخیم او زر تر زرم رسی تازه رسی نو موږ ان شاء الله کاروبار بیرته عمره څخه کېدای شي
ډاکټر صاحب حالات خوده غدی زمونږ مخه ته دی او دواړه طرف ته زده کون کې ډېر په تکلیف کې دي سمره امکان دی د انلاین امتحان غستو یا د دې د زده کړو د انټرنیټ په ذریعہ باندې په افغانستان کې مو په پاکستان کې مزکه چې خبري غستا وړاندې دي چې تګ را تګ ممکن نه دی حالات خراب دي نو دې کې د انلاین امتحان غستو سه امکانات شته یا دې باندې تاسو سوچ کړی دی کنه
اصل کې دا چې د ویچ اریو ماسټر دی چې دا افغان ماسټر دی د پاکستان ماسټر دی هغه په یو څه کې د پاکستان دی نو د دې په څیر د پاکستان لپاره ځان نه دی یو لاین یو پروسس جوړ دی یو څه نه دی هغه پروسس په کې چې د ټول کلاس نه یا د ټول یو څه نه نو ان لاین امتحان لري او هغه کوم پاکستان یا افغانې موجود دی هغه هم نه لري ځان له دې لپاره یې دغه څه کوي یو افغانان دې څه حد کې سار دی او د دې څه پاکستان کې یو څه سٹارټ وی هغه و فزیکل ایگزام ورته هغه دوه افغانان ان لاین ایگزام نشي کولای پر سوچي هغه د تکرار شي بیا ورته ایگزام کوي یا کول بیا ان لاین ورته نو زما په خیال چې د ان لاین ایگزام په داسې ډول دغه څه ترڅو چې د ایسنسي یو رپورټ راشي کنه هغه معلومات وي او
د ډاکټر شریف الله مومن صاحب ډېر مننه کوم چې خپل قیمتي وخت وېستو د زده کړو موږ سره خبرې وکړې مومن صاحب ډېر مهرباني ډېر مهرباني د ستار صاحب مننه کوم د داور خان دارو خان سګزي صاحب کوم ډاکټر غلام سمد صاحب ډېر مننه کوم د ټولو ډېر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوس
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولیکه
M A S H A A L
R A D I O